آن میزبان شماست. اجمل خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیات مننه ست سمی عباس قدرمن دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هر کله وي په دې خبرونه کې هم خبری مطالب او ریپورتونه لرو خو پایله خبر نو کو. په ترکیه کې د یو ویش په درکه شو افغان سلمکو د مندل لپاره هڅې پیل شوې دي. په ملګرو ملتونو کې یو شمېر څارنوالان وایي داسې شواهد لري چې ښایي په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو بندیان په جسمي او روحي ډول ځورولي دي او د بیروت په جنوبي څنډه کې پرون په دوو ځان وژونکو بومي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په ترکیه کې د یو ویش بیدرکشو افغان زلمکو د مندل لپاره هلې ځلې پیل شوې. په انقره کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانان شاوخوا څلور میاشتې پخوا د پناه غوښتنې له یو کمپ په تښتېدلي ول. اټکل کېږي چې دا زلمکي به د 12 تر 18 کلونو ترمنځ عمر ولري. د ترکیې رسنیو د رپورټ له مخې دوی د جولای په 23 د یو لنډ سفر لپاره له کمپ د وتلو اجازه وغوښته خو بیرته کمپ ته ونه ګرځېدل. په پاکستان کې د کډوالو لویه کمشنري وایي چې سکل تر اوسه پورې له پاکستان څخه شپږ 50,000 راجستر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته تللي. د کډوالو د لویې کمشنري یو چارواکي د پنجشنبې په ورځ وویل چې د افغانان په خپله خوښه افغانستان ته د ستنېدو د پروګرام په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په مرسته ستانه شوي. د کډوالو د لویې کمشنري په وینا لا هم په پاکستان کې 1.5 میلیون راجستر شوي او 1 میلیون ناراجستر شوي افغان مهاجر اوسي. خو د پاکستان د دولت او سرحدي چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې نږدې 1 میلیون او 1.5 میلیون راجستر شوي او 1 میلیون ناراجستر شوي افغانان میشتي. د ملګرو ملتونو څارنوالانو پرون وویل داسې شواهد لري چې ښایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لخوا بندیان په جسمي او روحي ډول ځورول شوي. د روټرز خبري اژانس رپورټ له مخې یوه محکمه په افغانستان کې د شخړې د ټولو خواوو له لوري له 2013 میلادي کال راهیسې د شوو جنایتونو د ادعاو په اړه څېړنې کوي خو په تېرو رپورټونو کې د ادعا شوو جرمونو او ځورونو په اړه خورا په احتیاط نظر څرګند شوی و. څارنوالان وایي چې له تحقیقاتو داسې ښکاري چې امریکایي قمندانان او جوګپوري پوځیان د خپلو عسکرو له کارونو نه و خبر. په رپورټ کې نه دي ویل شوي چې دا ډول ځورونې چیرې شوي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې نور به د چارواکو او د ولایتي شورا د غړو له خپلوانو سره قراردادونه نه کوي. د میدان وردګ د والي ویان عطا الله خوګیاڼی وایي چې دا پریکړه والي حیات الله حیات پرون د واورې پاکونې د یو شمېر شرکتونو له مسؤلانو او د پرمختیایي شوراګانو له غړو سره په کتنه کې وکړه. د میدان وردګ ولایت چارواکي هیله لري چې په دې توګه په قراردادونو کې شفافیت رامنځته شي او د فساد مخه به ونیول شي. له یوې لنډې خبرتیا وروسته څو د سیمې او نړۍ خبرونه اورو. د بیروت په جنوبي څنډه کې پرون په دوو ځان وژونکو بمي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر سلو ډېر نور ژوبل شول. د بیروت جنوب د لبنان د حزب الله د شیعه غورزنګ مرکز دی. پولیس وایي دوه تنو چې انتحاري واسکټونه یې اغوستي و د منصور سوداګري مرکز او اینلسکي پلورنځي مخته ځانونه والوسول. شاهدان وایي کله چې خلک لومړۍ چاودنې وروسته د پیښې ځای ته ولاړل څو له قربانیانو سره مرسته وکړي دوهمه چاودنه وشوه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. له کله چې حزب الله په 2018 کال کې د سوریې د رژیم د مخالفانو پر په جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ پیل کړي د لبنان په جنوبي سیمو کې څو بمي بریدونه شوي. دا چاودنې په داسې ورځ وشوي چې د سوریې حکومتي پوځیانو او د حزب الله جنګیالیو په حلب ولایت کې له اسلامي دولت ډلې څخه د الحدر ستراتیژیک خارګوټه بیرته ونیو. زرګونو عراقي کورد ځواکونو چې امریکا او نورې جنګي الوتکې ملاتړ کوي د عراق په شمال کې پر یوې کلیدي لویې لارې حمله وکړه. دا حمله د اسلامي دولت یا داعش له ډلې څخه د سنجار د ستراتیژیک خارګي د بیرته نیولو لپاره د نوو عملیاتو یوه برخه ده. د کردستان پیشمرګه جنګیالیو پرون ماښام برید پیل کړ او له درې خواوو د سنجار په لور په لویه لاره 30 کیلومتره مخته ولاړ. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل چې امریکایي پوځیان په سیمه کې د جبهې د لومړۍ کرښې شاته دي او د هوایي حملو لارښوونه کوي. لندن ته د صدر اعظم مودی د سفر پترس کې برتانیا او هند په خپل منځ کې د میلیارډونو پوندو تجارتي راکړې ورکړې هر کله وکړ. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون د هند صدر اعظم نریندر مودی تود هر کله وکړ. د هند صدر اعظم د برتانیا د پارلمان د عوامو په جرګه کې د برتانی سیاستوالو په دغه هیواد کې د میشتو هندیانو استازو ته په وینا کې وویل موږ باید لوړ هدفونه وټاکو. موږ دوی دیموکراسي یو دوستر اقتصادونه او دوه وخت کې ټولنې موږ په اسانه یو بل پیژنو او د مشارکت اوږده تجربه لرو. برتانیا غواړي چې له هند سره چې اقتصادي وده یې چټکه ده نږدې اړیکې ولري. ښاغلي مودي له برتانیې پانګوالو وغوښتل چې په هند کې پانګونه وکړي. د چک جمهوریت مهاجرو په یو توقیف ځای کې عراقي پناه غوښتونکو په داسې حال کې د نه خوړلو اعتصاب کړی چې هغوی بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو له خطر سره مخ دي. د کلیسا یو پادري میکولاس پیمتال چې له پناه غوښتونکو سره مرسته کوي پرون وویل لومړی د سه شنبې په ورځ شل عراقي پناه غوښتونکو اعتصاب پیل کړ او تر پرون پورې د هغوی شمېر شپېتو ته ورسېد. پولیس وایي په دغه توقیف ځای کې چې د پراګ په لویدیځ کې دی شاوخوا سل تنه پناه غوښتونکي ساتل کېږي. د پولیس په وینا له عراقیانو سره یو شمېر افغانان او پاکستانیان هم په اعتصاب کې ملګري شوي. او د اوترش پولیسو وایي چې د انساني قاچاق دولس غړي نیولي. پولیسو پرون وویل چې دغو کسانو افغانان، سوریایان او نور ملتونه اروپا ته قاچاق کول. پولیس د پنځو نورو قاچاقبرو د نیولو لپاره د نیولو نړیوال حکم صادر کړی. د اوترش پولیسو یو چارواکي فرانس پروچر په یوه خبري غونډه کې وویل دې ډلې د فبروري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ د سربیا له پلازمېنې بلګراد شاوخوا 1300 تنه پناه غوښتونکي د هنګري له لارې اوترش ته وړي. د همداراز ویل چې د قاچاقبرو د ډلې لوري اوترش ته اکثر وړل شوي کسان د افغانستان او سوریې اتباع دي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د زابل والي وایي د ملا منصور دادالله د وژل کېدل نشي تاییدولی او نه یې ردولی شي. دا به هم واورئ چې د کابل د چهارشنبې د ورځې د مظاهرې تنظیمونکي ډله وایي دا مظاهره د خلکو او هیڅ قوم سیمې ګوند پورې تړلې نه وه. په دې به مو هم خبر کړو چې مظاهرې ولې خلک کوي او د دا ډول اعتراضونو اصلي معنا څه دي. په ترکیه کې د یو ویشت بې درکه شو افغانانو ظلمکو د لټې په اړه هم یو رپورټ لرو. د افغانستان په جنوب په لویدیځ او جنوب لویدیځ ولایتونو کې سیمه ییز او امنیتي چارواکي تاییدوي چې ایران له وسلوالو طالبانو سره ملاتړ لري. په دې مسله به هم رپورټو لرو که وختو ځینې نور رپورټونه به هم درته وړاندې کړو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې به واورئ چې داسې ښکاري چې د تاجکستان چارواکي له دې سره مخالفت کوي چې روسي ځواکونه له افغانستان سره د دې هیواد د پولې پر اوږدو ځای پر ځای شي. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم د دې خپرونې په دوهم نیم ساعت کې اوریدلی شئ. د خپرونې لومړی رپورټ راخلو. د زابل والي وایي د ملا منصور دادالله وژل کېدل نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. د زابل یو شمېر نورو چارواکو ویلي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو بلې ډلې تر ټولو سخت مخالف قومندان ملا منصور دادالله وړمش په وژل شوی. د ملا محمد رسول اخوند په مشرۍ د طالبانو بله ډله د خپل دغه پوځي قومندان او مرستیال د وژل کېدو رپورټونه ردوي خو وایي چې ټپي شوی دی. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې راپورونه وایي په زابل کې د طالبانو غښتلی قومندان ملا منصور دادالله وژل شوی، د زابل والي وایي چې د دادالله د وژل کېدو راپورونه نشي تاییدولی. د زابل د امنیت عامر غلام جیلانی فراهی او یو شمېر نور چارواکي وایي چې ملا دادالله د ملا اختر محمد منصور د پلویانو له لوري د چهارشنبې په شپه شاوخوا 11 بجې په خاک افغان ولسوالۍ کې وژل شوی دی. ملا دادالله د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د انشعابي ډلې مرستیال او پوځي قومندان دی. فراهی ازادي راډیو ته وویل
د کشفي او استخباراتي راپورونه رارسېدلي دي. د محل خلک هم تایید کړي دي. دا تېره شپه د 11 بجې پر شاوخوا د خاک افغان پولیسوالي کې چلته یو کلی دی د کلرغان په نامه الته منصور دادالله سره د خپل یو ملګري په قتل رسیدلی دی.
افغان چارواکي وایي چې له منصور دادالله سره د داعش غړي په تېره بیا د ازبکستان هغه اتباع یو ځای شوي چې د پاکستان پوځ له شمالي وزیرستان څخه شړلی دي. د زابل والي محمد انور اسحقزی وایي چې د ملا دادالله وژل کېدل نشي تاییدولی.
تشکیل ارګانو دغه نه دی راکړی چې اتمان مرد دی مشکره قوت ستا جنګونه ستا ولې مستند استاد تر اوسه پورې زموږ په لاس کې نشته چې مړ دی که ژوند دی. منطقه لیرې ده، کوبند منطقه ده، بارانونه هم دي، هغه دغه ته تګ را تګ د خلکو هم ډېر مشکل شوی دي. حالات هم جنګي دي.
د ملا محمد رسول بل مرسیال او ویان ملا عبدالمنان نیازی وی چې ملا منصور دادالله وژل شوی نه دی، خو دی په عین حال کې منی چې دادالله ټپي شوی دی. په زابل کې د طالبانو یو قومندان د نوم د نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې دادالله د خپل یو ساتونکي په وسیله چې د ملا اختر محمد منصور جاسوس و وژل شوی دی. دی وایي کله چې د منصور د نورو ساتونکو پام نه و دغه نفوذي کس پرې ډزې وکړې. دادالله د اختر محمد منصور مشري نه منله او د بېلابېلو مسئلو پر سر یې ورسره اختلاف درلود. که د ملا منصور دادالله وژل کېدل تایید شي دا به د ملا محمد رسول نوې رامنځته شوې ډلې ته لوی ګزار وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په ترکیه کې د یو ویش بې درکه شو افغان سلمکو د موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. په انقره کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانان شاوخوا څلور میاشتې پخوا د پناه غوښتونکو له یو کم په تښتېدلې. اټکل کېږي چې دا زلمکي به د 12 څخه تر 18 کلونو پورې عمرونه ولري. اسمت ساروان په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل دروري.
د سشکل په اپریل میاشت کې د ازمیر ښار په کوڅو کې یوش کم عمر افغانان و موندل شول چې په ترکیه کې د هستوګنی قانوني استاد نه درلودل. دوی د ترکیې له قانون سره سم چې تر قانوني عمر کشان جلا کم تلیشي د شیګلر په نوم کم ته واستول شول. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې دوی د جولای په درویشتمه د یو لنډ سفر لپاره له کمپه د وتلو اجازه وغوښته خو بیرته کم ته ونه ګرځېدل. په انقره کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون تاییدوي چې یوشت افغان زلمکي له کمپه تښتېدلي او د هغو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان یوشت تنه ماشومان چې ویل کېږي تر قانوني عمر کشان دي د جون او جولای په میاشتو کې له یوه کمپ یا لاګر څخه تښتېدلي او یا ورک شوي دي. کله چې دوی له لاګره وتښتېدل معنا یې دا ده چې بل ځای تللي. دوی غواړي اروپا او نورو جرمنونکو هیوادونو ته لاړ شي. دا خبره روانه اونۍ د ترکیې په رسنیو کې خپور شو او په تیرو دو ورځو کې لا ډېر منعکس شو چې د ترکیې څارنوالۍ وویل د یوشت افغان زلمکیو د موندلو لپاره هڅې پراخې شوي او غواړي چې له دغو ماشومانو څخه د هر ډول ناوړه استفادې مخه ونیسي. د ترکیې خبر ترک ورځپاڼې ویلي چې ځینې فعالان انتقاد کوي چې حسینه داعش د ماشومان خپلې جګړې ته جذب کړي وي او یا د انسان د بدن د غړیو قاچاقبرانو ته په لاس ورغلي وي. په ترکیه کې د افغانستان سفیر هم ورته اندېښنه لري. وایي دا تشویشونه شته. څو میاشتې پخوا یوه کورنۍ وه چې د انسان د بدن قاچاقبرو د بلغاریا او ترکیې ترمنځ یوه ځنګله ته وړې وه. هغوی ووژل او د بدن غړي یې ترې یوړل. اکثر افغانان اروپا ته د تګ لپاره ترکیې ته ځانونه رسوي. هغوی وروسته نه پوهیږي چې قاچاقبر ورسره څه کوي. په سلګونو اوبو وړي او یو شمېر هم د انساني غړیو د قاچاقبرو په لومو کې ایسار شوي دي.
دا د ازادۍ راډیو ده. په کابل کې د چهارشنبه د ورځې د مظاهرو تنظیمونکي ډلوي د مظاهره د خلکو او هیڅ قوم او سیمې او ګوند پورې تړلې نه وه. په عین حال کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي سره له دې چې دا حرکت د خلکو خو ځینو هڅه کوله چې ناوړه ګټه ځینې پورته کړي. یوسف خان زدران پرې رپورټ راکوي.
په کابل ښار کې د چهارشنبه د ورځې د مظاهرې تنظیمونکي وایي تر هغې چې غوښتنو ته یې مثبت ځواب ونه ویل شي اعتراضونو ته به دوام ورکړي. کابل ښار په دې ورځ د لسګونو زره مظاهره کوونکو شاهد و. مظاهره کوونکو د زابل په ولایت کې د وو افغانانو د سرونو پرېکول غندل او له حکومت یې غوښتل چې عاملین دې مجازات کړي. د یاد مظاهرې تنظیموونکي خادم حسین د پنجمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مظاهره د خلکو مظاهره وه او هیڅ قوم سیمې او ګوند پورې تړاو نه درلود.
دا د میلیونی وګړو مظاهره وه او په هیڅ قوم پورې اړوند نه وه. د ملي وحدت حکومت مشران باید پوه سي چې نننی نسل پوه نسل دی، نه معامله کوي او نه جنگ، بلکې په مدني شکل تر هغو خپلو غوښتنو ته دوام ورکوي چې غوښتنې یې پوره نه سي. موږ خپلې لارې ته دوام ورکوو او ملي حرکت ترې جوړوو.
ښاغلی حسین وایي دا چې ویل کېږي دا مظاهره قومي، مذهبي او سیمه ییز اړخونه لري، دا خبرې به د دوی د عدالت غوښتنې روحیه کمزوري نکړي. دا څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې د مظاهرې د ورځې پر ماښام د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وویل دا مظاهره هغو کسانو کړي چې په انتخاباتو کې پاتې راغلي او ورته څوکۍ نه ده رسېدلې. همدارنګه د ملي پیوستون ګوند وایي چې ځینو کړیو هڅه کړې چې د حرکت ته قومي، سیمه ییز او ملیتي رنګ ورکړي. د دې ګوند غړي سیلی غفار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا وایي واقعا د خلکو حرکت ول یو شمېر قومي ټیکهدارانو هڅه کوله چې دا رغونډېدنه قومي، سمتي او ملیتي کړي، خو زما په نظر دوی په دغه کار کې بریالي نه شول. مظاهره کوونکو د عدالت نارې وهلې او له حکومت یې غوښتل چې امنیت دې تامین کړي. جمهور رئیس اشرف غنی د مظاهرې د ورځې په پای کې د مظاهره کوونکو له استازو سره وکتل او د هغوی ځینې غوښتنې یې ومنلې. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس له دې سره چې وروسته یې پراخه مظاهره د خلکو حرکت او حق بولي وایي چې په دې مظاهره کې د عدالت غوښتنې پوښتنې وراخوا نور څه هم مطرح شول. عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې یو ځل بیا د مظاهره کوونکو مشروع غوښتنو ته د رسېدو ژمنه وکړه.
حرکت به صورت کل حرکت مردم افغانستان
په ټوله کې دا حرکت د افغانستان د خلکو حرکت و. ولې په منځ کې کسان و چې له حدودو تیر شول؟ تاسو ولیدل چې د مظاهرې په ترڅ کې نورې غوښتنې مطرح شوې او هغه په عدالت غوښتنې پورې اړوند نه وې؟ په همدې اساس پیغام مو لرو، په داسې حال کې چې حق لرئ خو په ورته وخت کې باید هر څه د قانون په چوکاټ کې ترسره شي. ویل کېږي چې ظاهرا دا اشاره د مظاهره کوونکو هغه غوښتنې په ځواب کې ده چې د غزنی د جاغوري ولسوالۍ د ولایت کېدو په اړه یې درلوده او د مظاهره کوونکو په پریکړه لیک کې هم یادونه شوې وه. په زابل کې د اوو کسانو وژل کېدو په تړاو د کابل وروستۍ مظاهره په تیرو څو لسیزو کې د خلکو بېسارې رغونډېدنه یادېږي. کارپوهان ټینګار کوي چې خلک کولی شي د قوم، ژبې، لوري او مذهب په نظر کې له نیولو پرته سره راټول او د وحدت په ښودو تر خپلو اهدافو ورسېږي.
خلک ولې مظاهرې کوي؟ په وروستیو کې په کابل کې له دې مظاهرو نه کوم معنا اخیستلی شي او څه ترې زده کولی شي؟ په دې اړه د مشل راډیو چې د ازادۍ راډیو یو بله څانګه ده، د هغې همکار پامیر ساحل یو رپورټ چمتو کړی داورو.
په زابل ولایت کې چې وسلوالو و کسان وژل، نو د چهارشنبه یا شورو پر ورځ په کابل کې زرګونه کسانو چې اکثریت هزارګان ول مظاهره وکړي او د ولسمشر تر دفتره یې لاروین وکړ. په تیرو وختونو کې چې په کوټه کې هم پر هزارګانو حمله شوې دي، نو دوی له مظاهرو سره سره اوږدې احتجاجي ناستې هم کړې دي. پوښتنه دا ده چې په کابل کې د هزارګانو او نورو افغانانو وروستۍ لاریون او مظاهره د څه ښکارندوی کوي؟ د کابل پوهنتون سیاسیاتو او حقوقو څانګې استاد نصرالله ستانکزی وایي دا مظاهره د تیرو دوو لسیزو د وژنو ضد یو خبرګون دی.
اول دا ده چې د هغه ناوړو اقداماتو چې په تیرو درویشتو کلو کې په افغانستان کې مختلفو نومونو افغانان وژل شوي، د هغه په وړاندې د لویو پرګنو د یو حساسیت نه استازیتوب کوي. بله، هغه نارضایتي او خفګان چې دغه خلک د دولت په اقداماتو نه لري، دا بله مسله. دریم، هغه جدي غبرګون چې د داعش او نورو اکستریمیستو او افراطي ډلو په وړاندې خلک ښیي، دا څو مسلې کېدای شي په دې کې شریکې وي.
په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي مظاهرې د محکومو او ځپل شویو خلکو د زړونو آواز وي.
احتجاج یا مظاهره خو د یو سوي زړه آواز وي. انسان مجبور شي چې سړکونو ته راوځي، مظاهره وکړي. هغه ملکونه چې په کم کې بنیادي انساني حقوق کې پاتې، خو دا سل فیصده نتیجه ورکوي. زموږ په شان بدبخته علاقه کې خو دغه انمونه نتیجه نه ورکوي، ځکه چې زموږ د بره حکمرانان د لاندې غریب او مظلوم محکوم ولس فریادونو ته غوږ نه ږدي. البته خو د دې دا فایده یي چې یو خو د هغه انسان چې کوم مظاهره کوي د یو ظلم خلاف، د هغه د زړه اور یخ شي. دویم دغه یي چې هغه محکومو خلکو ته، مظلومو طبقو ته جرأت ورکړي، یووالی ورکړي.
ډاکټر مسعود زیاتوي د مظاهرو یو بله ګټه دا ده چې د دې له لارې ځپل شوي خلک نړۍ ته هم خپل آواز رسوي او د خپلې سیمې یا هیواد حال ورښيي. که د پوهان نصرالله ستانکزي او ډاکټر سید عالم مسعود دلیلونو پر اړه کې د افغانستان او پاکستان پښتون میشته سیمو حالاتو ته ولیدل شي، نو هلته له لسیزو راهیسې ناامني ده او وژنې روانې دي. یوې خواته که د کوټې او کابل یا غزنی هزارګان، د پېښور عیسویان او د جلال آباد سیکان د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کوي او د وژنو درونو غوښتنې کوي، نو بلې خواته په ټولیز ډول د دواړو سیمو پښتنو یا د افغانانو پر سطحې لوی مظاهرې ولې نه کیږي؟ په ځواب کې پوهان نصرالله ستانکزی وایي یو لامل یې دا دی چې په هیوادونو کې اکثریتونه سم همغږي نه وي.
طبیعي ډول په هره ټولنه کې اکثریتونه منسجم او کوارډینیشن نه لري. یوه لویه ستونزه د اکثریتو دغه د پښتانه اکثریتونه دي. یو بله مسله دا ده چې کله کله دغه خپله پښتنو سیمو کې دغه خپل همدا پښتانه دي چې یو بل سره وژني. درېیمه خبر دا ده چې متاسفانه پښتنو سیمو کې هغه ګروپونه چې له یو خوا نه ترور او وحشت خپروي، دوی په اکثریت کې دي. څلورم، متاسفانه چې موږ دغسې منظم سازماندهیګانې، منظمې ټولنې، منظمې غونډې او منظمې رهبرۍ نه لرو. د خلکو خبره هر پښتون خپله یو چارک.
خو د پېښور پوهنتون د سیاسي علومو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف خان وایي پښتانه په تاریخي توګه د واک خاوندان پاتې شوي دي، نو ځکه هم د وژنو او ناامنیو ضد هسې غبرګون نه ښيي لکه له واکه بې برخې طبقې چې خي
پښتانه اختیارمن پاتې شوی دی په تاریخ کې او د هغه په وجه باندې کوم قومونو سره چې کله اختیار وي پاور وي نو هغه ته چې داسې کسمې پیښې راشي نو هغه هغه شان ته رد عمل نه کوي لکه څنګه چې د پاور واړه سنټر رد عمل کوي. هزاره رد عمل په کابل کې او کوټه کې کړی دی نو هغه هم د دغه حقایقو نتیجه ده. پښتانه چونکې په تاریخ کې هم داسې پاتې شوي دي او اوس هم هغه خپل ځان داسې نه ګڼي لکه څنګه چې دا نورې وړې وړې کمیونټي ګڼي.
پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف خان د پاکستان په تناظر کې دا مني چې پښتانه په دوو صوبو او د هیواد په نورو برخو کې ویشل شوي دي خو د یو قام په صفت دوی دا احساس نه لري چې ګواکې د پاکستان د واک یا طاقت له مرکزونو بهر دي. دا زیاتوي که کله هم پاکستان میشتي پښتانه دا احساس وکړي چې د هیواد په چارو کې شامل نه دي نو دا امکان شته چې د خپلو حقونو لپاره راپاڅي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د سنو ازادي راډیو د سهار لوونه د ماخام ترو بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یادونه کوو چې د ماخام لوونه بیا د سهار ترو په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خبريږي خو وس ازادي راډیو ته خوږي. د افغانستان په لویدیځ او جنوب لویدیځ ولایتونو کې سیمه ییز امنیتي چارواکي تاییدوي چې ایران له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. دغه چارواکي وایي چې ایران له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او تر ډیره هڅه کوي چې د داعش پر ضد دا ډله وکاروي چې دغه کار نه یوازې د افغان حکومت واکونې کمزوري کړي بلکې امنیت هم ورځ تر بلې خراب کړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لري.
سیمایز او امنیتی چرواکی او د خلکو استازي ایران تورنوي چې لکلون راهیسه د افغانستان په لویدیز او جنوب لویدیز ولایتونو کې لوسلوال طالبانو ملاتړ کوي. دوی وایي د داعش پرامنځته کېدو سره لوسلوال طالبانو د ایران د ملاتړ زیات شوی دی او غواړي په افغانستان کې د دې ډلې په وړاندې جګړه مخته یوسي چې دغه کار د افغان حکومت واکمني کمزوري کړي او سخت ناامنیه جوړه کړې ده. په ولسی جرګه کې د فراد خلکو استازي سمی الله سمیم ازادي راډیو ته وویل چې ایران له څه وخت راهیسې په غیر مستقیمه توګه وسلوال طالبان تمویلوي او د داعش په وړاندې جګړه ورباندې مخته وړي. ښاغلی سمیم وایي څه وخت مخکې په فرا ولایت کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه وه. دا جګړه 15 ورځې روانه وه. ویل کېده چې له دې جګړې ایران ملاتړ کوو. ایران په غیر مستقیمه توګه د داعش د له منځه وړلو لپاره له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. ښاغلی سمیم وویل فرا چې د داعش یو له اصلي مرکزونو څخه دی له ډیره وخته له دې ستونزې سره مخ دی او باید په جدي توګه ورته رسیدګي وشي. اخوا د فرا امنیه قمندان مل پاسوال فضل محمد سمدیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې وسلوال طالبان د ایران لخوا تمویلیږي او که دا تمویل ورسره نه وي یوه شپه ورځ هم دا ډله د افغان پوځیانو په وړاندې د مبارزې توان نه لري. دا خبره نشم ردولی. د دولت وسلوال مخالفین د ایران لخوا تمویلیږي. له کلونو راهیسې د ایران دا مرستې دوام لري او نه دي بندي شوي. پاسوال سمدیار بیا دا خبره ردوي چې اوس وخت د داعش په فرا کې فعال وي. د فرا ترڅنګ نیمروز، هلمند او زابل هغه نور ولایتونه دي چې وسلوال طالبان او داعشان پکې جګړه کوي او طالبان د ایران له ملاتړ پکې برخمن دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو له ډلې ایران ملاتړ کوي او وسلې او مهمات یې په اختیار کې ورکړي دي.
د طالبانو د ملا اختر محمد منصور د جنګیالۍ سره خو د ایران کومکونه شته په ښکاره باندې په دې کې خو ایراني سلاوي دي کاري په سیمه کې هغه ښکاره ثبوتونه یې دي چې هغه سلاوي یا مینونه چې دی په سیمه کې کاروي هغه د ایران ساخت ده او حتی اوازې پرې لیکلي.
په زابل کې تر دې مخکې نورو سیمه ییزو چارواکو هم منلي وه چې ایران له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او د داعش پر ضد جګړه ورباندې مخته بیایي. له وسلوالو طالبانو څخه د ایران د ملاتړ او د داعش پر ضد د هغوی د جګړې خبرې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې په زابل کې د داعش یوې ډلې له وو افغان هزارګانو سرونه پرې کړل چې د افغانانو له توندو غبرګونو سره مخ شول او پر ضد یې پراخې مظاهرې وشوې. اخو د ولسی جرګې مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي چې د ایران د دغسې لاسوهنو په اړه دوی ته یو شمېر رپورټونه رسېدلي او غواړي چې ایران ژر تر ژره له دې ناقانونه لاسوهنو او د وسلوالو طالبانو له ملاتړه لاس په سر شي.
طالبانو په ولسی جرګه کې لدې یادونه وکړله چې بعضې کړیو ته یا د طالبانو په نام ایران هم مستقیما یو سره کومکونه کوي یا اسلحه په لاس کې ورکوي او نور تجهیزات ورته تیاروي. د ایران هم زموږ هیله توقع دا ده چې دوی هر څه ویره تشویش لري زموږ دولت سره دې شریک کړي او که نه دغه رقم تعامل
ښاغلی احمدزی وایي که ایران له داعش نه اندېښنه لري له افغان حکومت سره دې دا اندېښنه شریکه کړي نه دا چې پخپله له طالبانو ملاتړ وکړي او د داعش په له منځه وړلو کې د طالبانو د روانې جګړې په واسطه عام افغانان د ویر په ټغر کېنوي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت هم تاییدوي چې قبایلي سیمې وخت ناوخته د سیمې د استخباراتي کړیو په اړه د مربوطو ډلو لخوا ناامنه کېږي او مافیایی کړي هم پکې فعال دي. خو د هغو سیمو افغانان هیڅکله په داسې کارونو کې ښکیل نه دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
او ختیځ او جنوب ختیځ کې په مجموع کې ګولې له امنیتي او مافیایي ګواښونو سره مخامخ دي، هم د امنیت خطرتیا او هم دغه د مافیایي قاچاقبرو فعالیتونه دا د افغانستان د خلکو کړنې نه دي قطعا.
ښاغلي لیوال وویل چې د سرحدونو فزیکي ساتنه د افغان پوځیانو کار دی او ډاډ یې څرګند کړ چې افغان پوځیان له هېواده په ساتنه کې هیڅ راز هڅه نه سپموي. که له وسلوالو طالبانو د ایران د ملاتړ خبرې سل په سلو کې رښتیا وي، نو افغان حکومت به نه یوازې دا چې له پاکستان سره چې د تروریزم دایمي ملاتړی بلل کیږي د کلونو لانجې مخته وړي، بلکې له ایران سره به هم لاس او ګریوان وي چې تاوان به یې د عامو افغانانو په سر او مال پرې کیږي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د ماخام تر و بجو پوری په منځني سپدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په یو شمېر زیاتو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري بیا نو که هر چیرې کولای شي چې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ ریپورټونه، موضوعات، ونیس پروګرامونه له نور تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شي. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. د سرکاري چې د تاجکستان چارواکي له دې سره مخالفت کوي چې روسي ځواکونه له افغانستان سره د دې هیواد د پولي پر اوږدو کې ځای پر ځای شي. مسکو بیا بیا په افغانستان کې د روسي ډلو فعالیت او د منځنۍ اسیا په لور په ځانګړي ډول د تاجکستان پخوا د دغه ډلو ټپلو نفوذ ته اندېښنه څرګنده کړې. د ریپورټونو له مخې روسیا غواړي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د تاجکستان پولي ته پوځیان واستوي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم روسیا د همګټو خپلواکو هیوادو په سرحدونو کې د تروریستي ډلو یو ځای کېدو ته اندېښمنه ده، خو د دې هیواد د یوه جګپوړي چارواکي په وینا د اوس لپاره په ځانګړې توګه د تاجکستان پر سرحد د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو مسله په اجنډا کې شامله نه ده. روسیا او د پخواني شوروي په ساحه کې راغونډ شویو هیوادو بیا بیا د منځنۍ اسیا د هیوادو په پولو کې د یاغي مسلمانانو وسلوالو هڅو ته اندېښنه ښوولې ده. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال یوری بوریسوف تیره میاشت رویټرز اژانس ته ویلي وو چې دا پریکړه نشي ردولی چې روسي ځواکونه د تاجکستان پولي ته واستول شي، خو نوموړي په ورته وخت کې دا خبره کړې وه چې دا ساتونکي به د تاجکستان افغانستان د پولي د ساتنې لپاره ولېږل شي. بل خواته د پنځشنبې په ورځ د ګډو ګټو د هیوادو د سرحدي خدماتو امهنګ کوونکي الکساندر مانولیف وویل داسې طرحه نشته چې د هغې له مخې روسي ځواکونه د تاجکستان د پولي د ساتنې لپاره هغه هیواد ته واستول شي. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال طاهر سفر وایي چې تاجک چارواکو دا وړاندیز رد کړی دی. روسیې بیا بیا د تاجکستان سرحد ته د بیا راتګ خبره یاده کړې ده، خو تاجک چارواکي وایي د تاجکستان په سرحدونو کې روسي ساتونکو ته اړتیا نشته، او که چیرته روسیه غواړي د تاجکستان او افغانستان د پولي په امنیت کې همکاري زیاته کړي، نو غوره ده چې د دې پر ځای چې خپل پوځیان رالیږي د تاجکستان ځواکونو ته دې تجهیزات ورکړي. روسیې تر 2015 کال پورې د تاجکستان له چارواکو سره د یوه تړون له مخې د افغانستان د پولي پر اوږدو پوځیان لرل. د ګډو ګټو هیوادو د سرحدي خدماتو امهنګ کوونکي الکساندر مانولیف د دغې ټولنې د سرحدي ساتونکو د شورا د غونډې تر څنګ وویل اټکل کېږي چې شاوخوا 4500 تروریستان د افغانستان په شمال کې له سرحد سره راغونډ شوي وي. د مانولیف په وینا دغو تروریستانو جدي خطر پیدا کړی دی او د تاجکستان او ترکمنستان د پولو په لور د پرمختګ په حال کې دي، نو پکار ده چې مخکې له مخکې مخه ونیول شي. خو خبریال طاهر سفر د روسي چارواکو او راپورونو له مخې وایي دا ګواښ د اوس لپاره هغومره جدي نه دی چې تروریستي ډلې له افغانستانه تاجکستان ته لاره وکړي.
مقامات روسیه هم بارها گفتند که
روسی چارواکو بیا بیا ویلی دی چې د دې سربیره چې ګڼ شمېر سختدریسي د اسلامي دولت د ډلې په ګډون د افغانستان او تاجکستان تر پولو ځانونه رسولي دي، خو د تاجکستان دننه د هغوی د نفوذ خطر نه ښکاري. که چېرته دغه کسان د تاجکستان لور ته پرمختګ وکړي، نو بیا روسیه چمتو ده چې له هغوی سره د مبارزې لپاره له تاجکي ځواکونو سره همکاري وکړي. د اوس لپاره په تاجکستان کې د 201 په نوم په پوځي اډه کې 6000 روسي پوځیان شته، او دوه کاله مخکې تاجکستان له ماسکو سره یو تړون وکړ چې د هغه له مخې په دې اډه کې نور روسي پوځیان هم کولی شي چې ځای پر ځای شي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم 8:30 بجې شوې. یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په ترکیه کې د 22 بې درکه شو افغان زلمو د موندلو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. په پاکستان کې د کډوالو لویه کمیشنري وایي چې سږ کال تر اوسه پورې له پاکستانه 650,000 راجستر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته تللي دي. د ملګرو ملتونو څارنوالانو پرون وویل داسې شواهد لري چې ښایي په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو بندیان په جسمي او روحي ډول ځورولي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي نور به د چارواکو او ولایتي شورا د غړو له خپلوانو سره قراردادونه نه کوي. د بیروت په جنوبي څنډه کې پرون په 2 ځانوژونکو بومي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 100 زیات نور ژوبل دي. زرګونو عراقي کورد ځواکونو چې امریکا او نور جنګي الوتکې ملاتړ کوي د عراق په شمال کې پر یوې کلیدي لویې لارې برید کړی. لندن ته د هند صدراعظم نریندرا مودي د سفر په ترڅ کې برتانیا او هند په خپل منځ کې د میلیاردونو پونډو تجارتي راکړې ورکړې هرکلی وکړ. د چک جمهوریت د مهاجرو په یو توقیف ځای کې عراقي پناه غوښتونکو په داسې حال کې د نه خوړلو اعتصاب کړی چې هغوی بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو له خطر سره مخ دي. او د اتریش پولیس وایي چې د انساني قاچاق 12 کړۍ نیولي. دوستانو دا خبرونه تاسو زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې هم کتلی شئ. په همدې سره د دې ساعت لپاره د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. زموږ ګونیزو پروګرامونو ته راځو. د جمعې په ورځ عموما موږ په دې وخت کې یعنې په 8:30 بجو کې یو کلی زر غږونه ډرامه خپروو او ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسې چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. دا بحث په مستقیمه توګه خپرېږي. اوس هم یو کلی زر غږونه.
یو کلی زر غږونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې نعیم وویل چې نغوړی خپل لور د ملک ستار زوی ته د دې لوجې ورکی چې په ماشومتوب کې د زوی پونوم شوی و، ځکه اوس هم ډیره وړه ده. راځئ اوس واورو چې فرزانه داسې کوم کار کوي چې مور یې ورته ژاړي.
زده سره ورو ورو لیکي لساره د تدا سیم
اوس مې چې ته غرمه ده خو سن سر د زوره که زر زر ولي کام اخو خط می خراب رزي
زبر غف خود خراب بيجي
نو ما کنه ویل چې تر څوک زر زر لیکلو کې خطي خراب رزي
سره کا کتاب دې چې د کوم ز پوره دي لیکلې
اما خلا کتاب می نو زين شې له مخې ولي کام اخره کا خکیه ما
خا زید تلوله تی ولي کا ویدو چې املا دې څنګه ده؟
دومره ټمباله نه یم چې املا بنه لرم. او اخلا اویل ولا راته
آزادی او په سوله کې ژوند کول.
آزادی او په سوله کې ژوند کول
د هر انسان حق دی.
د هر انسان حق دی. دغه کور نه ده نن خلاص شو.
بس کې ده راځه چې زلو به وکړو.
اسې خو نور جن کې هم لا تر اوسه نه دراوتی. راځه په ونه کې ټال وچو.
هو زبان ټال خو خېږي. ته انت خېږي که زه و خېږم.
ونه دا څه ورختا شوې؟ کته ځارېږي؟ اسې په ونه ته خېږم. ته دا سره واچو.
کله که شاد ګل خو نه لونه څخه اوره ورزی بیا
غم مکوا ترا تا ګورا
فرزانی
انا فرزانی مور دغه کوي درته
فرزانی ته څه شوی راشه
فرزانه دلته ده
کومه ده
مورې خوتال می اچو
والوره کرا و غرزه گی اډو کې بده مات شي راکوزا شا ونینا
هی خدایا نور ملاتروس وره معشومه ده
په خپل خیر او شر نه پوهیږي که دا ظالمان را نبوزی خاورې به مې په سر شي.
زر بې دي تلورې مه ورخطا کېږه، فرزادې پام دې ونیسه.
ها مورې، دا دې راکوزه شوم. ښه شکر چې راکوزه شوې لورې. ساړی دی او تاسو په دې سیرو کې لوبې کوئ؟
ترورې ما جاکټ اغوستی، یخ مې نه کېږي.
زه هم ښه غټ بنیان لرم، اوس هم اغوندم. وای مورې، هغه سړی څه و چې ستا ورنه بد راتله؟ هغه بله ورځ چې راغلی و.
هو څه یې کړي؟
دلاور تره مې پلار ته وویل چې هغه نن شپه بیا راځي.
خدایه، دا ملک ستار ولې موږ نه لاس نه اخلي؟ د دومره ماشومې د کوژدې خبره یې څنګه پر خوله راځي؟
خدای داده زه به دکان خلاص کم، بیا به سره کینو. سودا خودی نده پکار؟
سودا می پکار ده، خیر بیره نلرم. مالانگه سوده خودمشا دیلوی بوجه کری تره اوڑی.
خدای داده دا وایه چه چدی ندی را اوڑی.
خانو چدی ندی را اوڑی؟
مطلب می داو چه عرض می را اوڑی، دکان ته مې ډېره سودا راوړي.
نو ولې د بدمشه څه بازار خو درنه نه تښتېده چې په یوه ځای دې دونه سودا واخیسته؟
نه بازار خو نه تښتې خدای داده، ژمی راغی، ورښتونه شروع شو. دې خټو کې هره ورځ تر ولسوالۍ تګ نه کېږي.
یاره ملنګیه، دا کپړۍ دې له ښو مغزو ډکه ده.
نه نه، ستا له مغزو نه زما مغز ښه نه دي. بیګا ماخوستن چې مې داخل ټولوه زړه مې دعا درته وکړه.
ښه زړه دې بدمشه، بیا دې کوم غیران راته بیل کړه او که نه؟
نه پیسې خو مې بیلې نه کړې. ما ویل خدای داد ښه مشوره راکړه چې دادی د مستو چکی او اچارو سره مې د دکان خوند بدل شو.
زړه دې بدمشه، دغه دی ما څونه ښه مشوره درکړه، سم کاروبار دې ژوندی سو.
او منمې خدای داده، ښه ده ته هم راسره یې. اول به دا د غوزانو بوجۍ خلاصه کړم، لوی او واړه به یې سره بیل کړو.
بس بوجۍ به په ځمکه خالي کړو، کار به مو اسانه شي.
در ونیسه
خوشه
چې بودې نه چې لړم دی.
دلاور خانه، موږ ډېر لاړو او راغلو او د نهیم ډېرې ترخې خبرې مو واورېدې. نور نو تاسې هم ځوراول مه کوئ، خبره خلاصه کړئ نو.
هو، ځکه یو کار چې کېدونکی وي او پاتې نه لري نو بې ځایه زک پکې په درد نه خوري.
اکرم خان رښتیا وایي. بیا دلاور خانه، په لوی مجلس کې دې وویل چې فرزانه به د ملک ستار انګور شي، او اوس بیا دا
خیر. ملک صاحب، ستا قدر خو په موږ ډېر دی، او خدای شته چې نعیم مې په ډېرې سختۍ راضي کړی. بس دا د چای سره چې کوم خواږه مو راخیستي دا در پورته کوي.
او دغسې نر کار دې وکړه، بختوره دې چې دا زموږ او تاسې خیخي.
مبارک موشه، خدای مو سره خواږه کا.
بس نو هغه څه وکړه چې ستاسو خوښه وه.
خود به مو خوښه وه، د زوی په کوژده څوک خوښي نه کوي. فرزانه زما انګور شوه.
خو ملک ستاره، دا درته په ایمانداری ویم چې د نعیم یو زرم زړه نه و، بس د ورورۍ په ننګ کې مې ونیولو.
نعیم دې خوشحاله اوسي، له ملک ستار نه به ښه کورنۍ چېرته پیدا کړي.
ګور اکرم خانه، د نعیم غم د ښې یا بدې کورنۍ نه دی. ملک ستاره، فرزانه وریره مې لا دومره وړه ده چې اوس هم په کوڅو کې لوبې کوي.
خیر، نور به د کوڅې لوبې هم ونه کړي، د واده خبره به یې وکړو له خیره.
څه اوس به دا د واده خبره پرېږدو؟ ګوره نعیم خو لا کوژده نه منله، هغه هم وشوه.
او نعیم ډېر ستړی کړم، ایله چې کوژده وشوه. ګوره په واده به مې نه ستړی کوئ، زما د بل زوی واده هم دی، غواړم دواړه ودونه په یوه ورځ وشي. دلاور خانه، مشر رورې خان سړی، بیا یې واک در کړی، هسې هم هر څه ستا په خوښه شوي. دواده پریکړه یې هم ته وکړه.
بس ملک صاحب ستاره، نه دې خفه کوم. کله دې چې خوښه وه هماغه ورځ دې د زوی واده وکړه.
شفیقه خوره، دا څه خاورې مې په سر شوې.
بس که مه ژاړه زرمینې، زما اوس هم زړه ته نه لویږي.
وا خدایا، فرزانه خو وړه ماشومه ده، د خولې لادشې دو بوی ځي. دوی څنګه داسې خبرې کوي؟ ولې
مورې ته ولې ژړې؟
وا لورې، درته ودې مرم، دا څنګه بد قسمت دی و؟
مورې ولې په ما څه شوي دي؟ ته ولې ژاړې؟ ژاړه فرزانې، زه اوس دې وړې ماشومې ته څه ووایم چې څه شوي؟
شفیقې، خو ورته ووایه چې کوژده دې شوې، بله ورځ به دې ودوي.
څه وایې؟ ما ته بدې خبرې مه کوئ. مورې رښتیا ووایه، څه خبره ده؟ فرزانې لورې، هوښیاره شه نور لورې، ته یې د ملک ستار زوی ته ورکړې، مور دې ځکه ژاړي. اوهو، هی مورې، زه واده نه کومه، ما ته دا خبرې مه کوئ. ته سمه چې زه مې د لوار ترې ته ووایم.
وا لورې، چا ته وایې هم دې تره دې ورکړې، بله ورځ به دې ودوییم. وا خدایه، دا خو ستا لار نه ده.
مورې، ناوې خو وړې نه وي، ماشومان خو واده نه کوي. هغه په واده کې څنګه ټول ماشومان له کوټې وایستل؟ زه یې وایستلم. یار دې سم لورې، ته خو د دې ورځې لایقه نه وې، خو څه وکړو؟
وا شفیقې خورې، کم غمونه مې لیدلي وو چې اوس به د لور په غم کې هم سوازم. دا خو لا تر اوسه له ډاره له کوټې یوازې وتی هم نه شي.
زرمینې، تا خو ځان په ژړا ستړی که، همدا به یې په برخه وه.
هو، ځان ته ناوه ته واچوه، بس خلک به وایي چې همدا یې قسمت و. ها شفیقې، ته خفه نه شي، خو ګیله مې له دلاور لالا څخه ده. پردی سړی راغی، د ټوکې خبره یې ټینګه کړه، ده هم ورسره ومنله. ها خیر دی، وریران د اولاد په شان وي، چې ورور یې واک ورکړه، ده په داسې ظلم نه کوو.
وش، ته هم له چا نه ګیله کوې؟ دلاور دې خپل اولاد ژوند چېرته جوړ کړه؟ که یې هماغه ګلالۍ چې د اسلام خوښ وه ورته غوښتې وای، نن به مې اسلام زوی ولې داسې در په دره وه؟
ښه چې دومره وړه ماشومه نجلۍ یې ورکړه، بیا خو به یې واده ورسره نه مانه.
څه؟ موږ چې نن ځکه واده کوو، بیا ښایسته ښایسته جامې مې ورته ګنډو. مورې، چې زما واده وي، بیا ما ته هم د ناوې جوړه اخلي؟
وا لورې، زه تا ته ژاړم او ته د واده جوړې ته خوشحالي کوې.
د ازادي راډیو خوږو اوریدونکو، تر نهه بجو پورې په ټولنیزو موضوعاتو او حقوقي مسایلو بحث ته مو زه یوسف ځدران هرکلی کوم. تاسې نن د یو کلي زر غږونو ډرامې 144 برخه واورېده. په ډرامه کې مو واورېدل چې اکرم خان او دلاور خان د نعیم کور ته راغلي تر څو د ملک ستار سره کړي ژمنه چې کوچنۍ لور به ورکوي پوره کړي. په دې بحث کې په همدې غږېږو چې د اکرم خان دوی دا اقدام چې هغه د کوچني عمر جنې په ودولو نه یې مجبوروي منطقي دی که نه؟ په خپرونه کې راسره حقوقي کارپوه او ټولنیز فعال عبدالرؤف جرأت میلمه دی. ښاغلی جرأت صاحب، ستړي مشي، خدای مو راوله.
مننه، کور مو ودان.
خیروسی درنه اوریدونکو، د 0 و 1 شپږ 0 0 1 0 0 1 شمیرې له لارې ستاسې غږیز پیغامونه هم رارسېدلي او کولی شئ همدا اوس هم راسره په لیکه کې شئ. له دې لارو ستاسې نظرونه او پوښتنې اخلو. 0 و 1 9 0 2 3 5 4 0 بله شمیره مو ده 0 و 1 8 2 5 5. جرأت صاحب، تاسې ډرامه واورېده. هغه مشران یا سپینګیري یا که ځوانان د ژوند دا ډول فیصلې کوي لکه ډرامه کې چې ورته اشاره شوې وه، باید څه خصوصیات ولري او په کوم اساس دې کار ته زړه ښه کړي؟
مننه صاحب کور دی ودان یو خزموغه هغه عرف او عادت چې په کلی منځخه کې حاکم دی او یو بل پات شو دی قانون خبره ده کله چې قانون ته مراجعه کوو د افغانستان په نافذه قانونو کې چې یو قانون مدني قانون د مدني قانون کې دا هر څه تسری شوی دی واضح شوی دی او تشریح شوی دی مدني قانون حکم کوي چې د مدني قانون او یو ماده حکم کوي چې جلکی سن باید شپاړس کلو ته ورسیږي او د الک اتلس کلو ته ورسیږي تر څو دوی سره ایز دیواج وکړي سره یو ځای شي لیکن له بده مرغه نن سبا مخکې به دا مشرانو دا فیصلې کوي نن سبا له بده مرغه چې ځوانان دغه کارو ته هڅیږي او دغه کارونه سره کوي او له بده مرغه چې ناوړه پایلې لري زه خو چې څومره فکر کوم کله چې عرف عادت مخه کوو په سیمه کې په کلي کې مشران هغه خلک چې تجربه لري هغه خلک چې په داسې مسایلو کې ښکیل دي او هغوی غواړي چې د دوو کورونو سره آباد شي دوو کورونو سره یو ځای شي د هغوی تر منځ دوستي پراخه شي فکر کوم هغه څوک چې واقعا پوهیږي په دې باندې تجربه لري او په کلي کې نفوذ لري او خلک یې خبرې ته غوږ نیسي او هغه هم ښه لار غوره کړي دا به زه هم ښه کړم
تاسو د نفوذ ته اشاره وکړه هغه کسان چې پوه یا تجربه لري بالعکس کله کله داسې کېږي چې خلک له خپل نفوذ ناوړه استفاده کوي ډرامه کې هم دې موضوع ته لږ ډېره اشاره شوې وه اما بیا دوی غواړي چې هغه څه چې چا ژمنه کړې وي یا په ټوکو ټکارو کې یو موضوع یاده شوي هغه باید عملي شي ځکه پلانی نفوذ لري هغه یا ملک دی یا خلک لري یا زور لري یا پیسه لري حقوقي لحاظ باندې دا کله لزوم پیدا کوي
بله دا لزوم نه پیدا کوي تر هغه پورې موږ ویلي چې او یو ماده د قانون اساسي حکم کوي د قانون مدني حکم کوي چې شپاړس کلنۍ عمر جلکۍ بشپړ کړی وي او اتلس کلنۍ هلک بشپړ کړی بیا یو ماده کې وایي چې باید د دې ولي او یا د باصلاحیت محکمې له خوا نه دا کولی شي چې ازدواج وکړي نظر هغه اقلیمي شرایط چې په بعضو ځای کې هوا یخه ده بعضو کې ګرمه ده دغه د سین دو سال مسله هلته بیا په غټوالي باندې توجه کیږي چې څوک جسمن څومره ده لیکن له بده مرغه په سیمه کې هم کله داسې ټوکې سره کوي په کوچنیوالي کې چې واده وکړي په دې واده په لومړیو کې بیا وایي چې صاحب زما لور به ستا زوی وکړي ستا زوی به زما لور وکړي دغسې یو څه واقع کېږي کله چې دوی غټ شي بیا له بده مرغه دلته بعضې طرف وایي چې زه یو طرف وایي چې زه دا کار نه کوم بل یا غاړه ورته کدي یا غاړه نه ورته کدي له بده مرغه دا په لوی جنجال سره مخامخ کېږي
او مهرباني جوړه چې په همدې موضوعاتو پاتې کېږو پیمان صاحب زموږ سره اړیکه نیولې ده له پغمان نه مهرباني خپل نظر یا پوښتنه که لرئ مهرباني
السلام علیکم روره خیر
استئ وعلیکم السلام خیر او صحتمند زموږ خپرونې اوري او نن په دې موضوع باندې غږېږو تاسو هغې نه خبرې مهرباني
ولنه زادران صاحب تاسو ټول خپرونې وایم که مهرباني وکړي دا موضوع راته واضح کړئ بیا خپل نظر
موضوع په دې باندې غږېږو په کوچنیوالي کې که ماشومان واده کېږي د مشرانو لخوا مشران باید کوم خواص په پام کې ونیسي کوم خصوصیات د ماشومانو ته وګوري په کوم اساس باندې واده ته زړه ښه کړي
دا خو ډېر بد کار ده په دې چې که د نجلۍ عمر تر هغه پورې شپاړس یا اتلس کلو پورې رسېدلی نه وي او دا ډېر هغه ده نو د قانون خلاف کار ده
ته نن سبا
په پخوا وختو دغه خبرې زیاتې وي په حجرو کې په دیرو کې او همداسې نورو هغه کې به دا خبرې وي چې په هماغه ځای کې به خبره وکړه ورته به وایي چې زه د خپل لور هغه تشله دې تا ته درکوم او یا به هغه واله ورسره جری واله ورسره ومنله او هغه به ورته وایي چې که چېرې زما لور غټه شله دې تاسو ته درکوم بس همدغه کې به دا په یو چې کله به غټ شي دا په یو غټ جنجال باندې هغه وه بدلېدله
او بهمان صاحب اوس دا خبرې څنګه دي اوس دا خبرې شته
خو دا خبرې تر ډېره حده په افغانستان کې اوس کمې شوي دي متاسفانه اوس دا خبرې نشته خو یو
متاسفانه مه وایه خوشبختانه
ښه
او چې نشته د دې د دلیل ته څه شی بیانولی شي علت یې څه شی د حجرې کمې شوي دي دا ډول ناستې د مشرانو تر منځ کمې دي مینه محبت کم دی که نه خلک پوه شوي دي بلې ښه د اورېدونکو اړیکه شلیدلې یو بل اورېدونکی هم اخلو زموږ سره منتظر دی مهرباني ته د خپل ځان معرفي کړه او د کوم ځای نه د اړیکه نیولې او په هغه موضوع چې خبرې کوو مهرباني نظر ووایه بلې ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده مد راډیو غږ مو بند کړئ د تلیفون له لارې زموږ سره خبرې وکړئ مهرباني مهرباني څوک خبرې کوئ خیر اوسې
اختر محمد حمدي دروازګان ولایت جراوت ورسوالۍ نه تاسو نه پته ما کې یم
دغه ستوندې چې پېښته شوي دا یې دوه انډیوالانې سره بالا ودونه چې زما لور پیدا خو ستاسې ته بیا راکړم که ستاسې لور پیدا خو زما زوی ته بیا راکړم نو هر کله چې دغه دوی سره واده وکړي دغه کوچنیان پیدا شي دی وله زوی سی وله لور شي نو دغه بیا پر هغه دغه باندې لا نه شي نو زما د ګور ذهن دا هیله ده چې باید دغه واده سره ونه کړي او بیا په کوچنیوالي کې سړی
او ستاسو هیله وه خیر اوسې. بله اوریدونکی ما خلو که دی څه پوښتنه لري یا نظر وایي مهرباني ته دې هم ځان معرفي کړه. ښه اوریدونکی اړیکه شلیدلې ده. جرات صاحب د څو اوریدونکو نظرونه مو واورېدل. همدې هم خبرې کولې که چیرې څوک ټوکې ټکارې کوي یو له بل سره ژمنې کوي په داسې حال کې چې کله کله ماشومان پیدا شوي هم نه وي د دوی په سر باندې قمار وهل کېږي کله کله که پیدا وي کوچني وي. بالاخره دا موضوع که چیرې څوک جدي نیسي مقابل جانب لکه ډرامه کې مو چې واورېدل څنګه حل کېدلی شي په حقوقي لحاظ باندې؟
ما لومړی ځل وویلې چې باید خون قانون ته مراجعه وکړو چې قانون حکم کوي کله چې ماشوم لا تر اوسه پورې پیدا شوی نه وي بیا هغه پیدا شوی نه وي او د ده په سر باندې چنې ویل کېږي دا تبادله کېږي یا صاحب خو مخکې له مخکې نه په دې باندې فیصله کېږي دا اصلا د قانون نظره صحیح نه ځکه چې کله چې ماشوم پیدا شي د ده ژوند د اندي حقوق دی دی ذاتي حقوق لري دی باید ژوند وکړي دای باید بیا د اسلام مبین دین دوی ته هغه حق ورکړی دی چې یو هلک کولی شي جلکۍ په خپله خوښه انتخاب کړي هلک کولی شي جلکۍ په خپله خوښه انتخاب کړي
او دیني لحاظ موږ بحث درلودو د علماو سره
بلې دوی کاملا دغه قانون تر پښو لاندې کوي دې قانون ته شا وړي او له بده مرغه بیا چې وي کله کوژده هم سره وکړي په ژوند کې ښه نتیجه نه لري تر شا یې بدې تجربې بیا لري یعنی ژوند نشي کوی چې خپل ژوند دوامداره سره کړي نو بناء خبره داسې ده چې اوس له نیکه مرغه یویشتمه پیړۍ ده ځوانان سپینږیري مشران په دې باندې پوه شوي دي او د دې بدې تجربې د دغسې عام اصطلاح باندې د خیخیو دا ورته په ډاګه شوي دي چې
او یو بله اوریدونکی هم اخلو زلمي ځلان زموږ سره اړیکه نیولې ده مهرباني
زما نظر خو داسې دی ما په فکر سره به دا د دیني علماو د طرفه ته مش خبره نه وي او بیا بل باید په دولس کلنۍ کې واده وکړي بیا هلته چې ورشي مرانه سب دیني غواړي دغه څه جسه دغه ځای هغه په خپل ژوند نه پوهېږي خپل په کار نه پوهېږي خپل په مناسب نه پوهېږي مناسب دیني غواړي مقصد په هغه برابر شي چې هغه وړتیا نه لري مناسب غواړي
یعنې کوچني عمر کې واده شي بیا لحاظ یې نه ساتل کېږي کارونه پکې وي ستا مطلب دا دی
زما مطلب دغه دی چې مقصد کارونه ځینې کوي هغه د خپل خاوند په مناسب هم نه پوهېږي دغه سر په مناسب هم نه پوهېږي دغه پاس په مناسب نه پوهېږي نو د شلو تکلیفاتو شلو مشکلاتو سره مخ کېږي
د یو اوریدونکي نه ما پوښتنه وکړه
مقصد د اسلام د نګاهه به هم ښه نه وي که څنګه
په اسلامي لحاظ هم موږ تېره جمعه بحث په درلودو او راتلونکې اونۍ کې به هم پرې غږېږو داسې له حقوقي لحاظ باندې هم خبرې کوو یا اورېدونکي نه ما پوښتنه وکړه هغه که هغه پوښتنه ستاسو نه وکړم زلمی صاحب که چیرې دا پېښې کمې شوي دي او پخواني اوریدونکي هم وویلې زموږ میلمه هم اشاره ورته وکړه ستاسو په اند باندې علت یې څه شی دی خلک پوه شوي دي د خلکو تر منځ دا ډول خبرې اوس کمې دي حجرو کې ناسته کمه ده دلیل یې څه شی دی ستاسو په اند باندې
زما په فکر زما په نظر خو دا وای وای ته به هغه دی چې رنځ ته راغلی پر خلکو باندې دا پار کلي او بانډو کې مقصد باندې دا تجربې راغلي دي دا خلک مقصد وایي دا د تجربو د خاطر څه مقصد خلک هوښیاران شوي دي خلک په دې باندې پوه شوي دي چې دا یو ښه کار نه دی دا د یو خیر لري مقصد یو اساسي شرایط کې مقصد
خیر اوسې ستاسو نظر او موږ په خپرونه کې شامل کړو پوښتنه نه لري مهرباني مننه یو بل اوریدونکی ما خلو چې دی منتظر پاتې شوی دی مهرباني بلې ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده خبرې کوئ دا اوریدونکی فکر کوم خبرې نه کوي جرات صاحب هغه کسان چې په دې اړه اقدام کوي فرضاً تره یا نیکه یا بل څوک که نه کوم شی په نظر کې ونیسي فرضاً که پلار ته لومړیتوب ورکړ شي لکه ډرامه کې مو اوریدل شاید هغه خواخوږي ولري له خپل اولادونو سره ولې کله کله دوی بیا دا ننګ نیسي چې زما ورور دا فیصله کړي د جینۍ تره یا د هلک تره زه باید ورور خفه نه کړم چی باید دوی ډېره پاملرنه ورته وکړي د هغوی هغه مینه هغه ورورولي که نه د ژوند حقوق د ماشومانو حقوق او د دوی آینده
ښه سوال ده زما په اند کله چې دوی غواړي دوی له خپل ماشوم سره مینه وکړي دوی ته باید ښه ژوند اختیار کړي دوی ته باید ښه ژوند جوړ کړي، دوی ته باید ښه سړی انتخاب کړي، دوی ته باید ښه ښځه انتخاب کړي. او دا اصلا د پلار حقوق دی، د پلار حق ده، ځکه چې د پلار ولی ده، پلار د جلکۍ ولی ده، پلار د هلک ولی ده، دی کولی شي ښه فیصله وکړي. او دوی باید د دوی دا ژوند وڅېړي چې آیا دوی به په ژوند کې له موږ څخه راضي استي، راضي له موږ څخه به ښې خاطرې لري او که بدې تجربې. که د دې په تمه وسي چې ښې خاطرې به ولري، دوی باید د دوی لپاره باید داسې مناسب شخص انتخاب کړي چې آینده کې دغه اوږ ژوند له ښېرازیو څخه ډک وي، له خوښیو څخه ډک وي. او خدای مکړه که چیرې صحیح سړی ورته انتخاب نه کړي، یا سړی داسې ښځه چې هغه ورته مناسبه نه وي، هغه ورته انتخاب نه کړي، بیا به په د هغوی ژوند هم خراب وي. او له ټول نه به ښه خبر دا شی چې یو همه پوهاوی د دوی تر منځ وي د قانون نظره. تو چې کله په قانون پوه شي، فکر کوم د ټولو ستونزو به حل شي. او هغه لار چې د قانون نظره دوی ته ټاکل شوی ده، په هغې باندې که حرکت وکړي، فکر کوم چې دوی به په ژوند کې هم باثبات ژوند ولري، هم به ښه ژوند ولري، او تر څنګ به یې هغه
یعنی که پوهاوی وي، حقوق مراد شي، نتیجه به یې ښه وي. یو بل اوریدونکی هم زموږ همیشنی اوریدونکی دی، قاري صاحب پښتون، بیا زموږ سره اړیکه نیولې. ډېره زیاته مهرباني، ستاسو لطف مهرباني او مینه ده. مهرباني، تاسو اړیکه اوس موږ سره وصل ده. نظر مو
نظر اکثر ټولنه کې یو کور تعلیم یافته وي، یو ټولنه تعلیم یافته وي، دغسې کړنې به تر ډېره حده پورې راکمې دي. او په دغسې تعلیم یافته کورنۍ کې موږ هېڅکله داسې نه دي لیدلي.
مجاهد صاحب، تاسو ډرامه واورېده؟
بلې، هو ډرامه
واورېده. څوک ملامت و؟ فرضاً ملک صاحب بلې عموم چې ځان ته وایي چې یا زه تجربه لرم یا زده کړې لرم، هغه شاله دی چې باید د کوچنۍ لور واده کړي په کوچنۍ عمر کې. کله کله نفوذ هم تاثیر نه لري چې څوک زور زیات ولري هغه د دې نه استفاده وکړي.
هسې هم کېدلی شي، خو تر ډېره حده پورې که یو څوک یو نجلۍ تعلیم یافته وي، هغه خپل حقوق پېژندلی شي، هغه شاته ویلی شي استعمال. که یو مور تعلیم یافته وي، هغه خپل خاوند ته ویلی شي چې زه د خپل لور په دغسې وخت کې دا حق نه دی استعمال کړي. او که تعلیم تر ډېره در دغه د دې کړنو مخه نیولی شي، زما پار دا زما یو نظر و. نور نو
او پوښتنه خو نه لري. خیر اوسې مهرباني، ستاسو نظر موږ خپرونه کې شامل کړو. اوریدونکو، ما واورېدو، یو بل اړیکه اخلو، وروستۍ اړیکه شاید وي که اړیکه شلیدلې ده. ښه، د 0 اوه سوه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې له لارې موږ ته غږیز پیغامونه هم رارسېدلي دي. غږیز پیغامونه اورو، که بیا اړیکه وستاسو نظر اخلو او بیا میلمه ته راځو.
السلام علیکم. زه احمد عباسین یم، د میدان وردګ ولایت څخه ستاسو د غږ سره کوم. تاسو مخکې موضوع ټاکلی وه چې مثلا نجونې په کم عمر کې واده نه شي، دا ډېره ښه موضوع ده. باید واده نه شي هغه کسان یا هغه ښځې چې مثلا عمرونه یې د 18 کالو څخه کم وي، یا په جبري یا په زور باندې یا په جبر باندې واده کېږي. دا ډېرې خرابې ستونزې لري په آینده کې، د ژوند په ژوند کې. کله چې مو هلک او نجلۍ 18 کالو څخه پورته شول،
واده سین کې د واده کول دا ډېر یو بېکاره کار دی. دا ډېرې کورنۍ دښمنۍ یو دا شیان د دې څخه رامنځته کېږي. او باید هر سړی خپل اولاد په کم عمر کې واده نه کړو.
دا د ښځو د ګڼو ښځو په باره کښې ورکولو په باره کښې دا نظر لرم چې باید وړه نجلۍ یا خامه یا وړکۍ نجلۍ بالکل نه کړو شي، ځکه چې ور د پلار کوزده شوه، هغې د وکالت او واک اختیار له مور پلار نه لاړه چې هر وخت دغه کور والا زړه به پکې وټوي، یا دوی به په خپل زړه باندې یو کال ته کښېنې، یو نیم کال به ته کښېنې، بس د دې نه نه شي کولی، حتمن به دې وټوي. مثلاً
درنو اوریدونکو، ډېره مننه. بیا هم کولی شئ 0 اوه سوه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته مو خپل نظرونه پرېږدئ. جرت صاحب، ګڼ اوریدونکي پوه شوي دي، د افغانستان ګڼ خلک پوه شوي دي، که بیا هم څوک داسې اقدام کوي لکه موږ چې بحث پرې کوو، څه کول پکار دي؟
فکر کوم چې هغه حق او حقوق چې قانون ورکړي دي یو ماشوم ته، یو ماشومې ته، او کله چې د دوی له ژوند سره لوبې کېږي، بناً دوی د خپل حق د اعاده کولو لپاره کولی شي چې محکمې ته مراجعه وکړي. ځکه چې کله چې یو چا په ژوند باندې ملنډې څوک وهي، د یو چا ژوند بربادوي، د چا لوی ژوند بربادوي، هغه په ژوند کې لوی هیلې لري. او دوی خدای مکړه داسې کار کوي چې هغه هم د قانون، هم د عرف، هم د عاداتو، هم زموږ د هغه اسلامي افغاني کلتور له نظره هغه زموږ د قانون مخالف وي، زموږ د کلتور مخالف وي، او د دوی په ژوند باندې لوبې کوي. دوی کاملا کولی شي هغه حق چې دوی ته قانون ورکړی ده خپل حقوق یې ادا کولی شي.
او په محکمو باندې هم د خلکو باور تر ډېره کم شوی دی. دا چې بله د حل لار څه ده، موږ به په راتلونکو خپرونو کې خبرې کوو او یا څنګه کولی شو دا موضوع یا محکمې اصلاح شي په دې اړه باندې. البته زموږ د دې خپرونې وخت پای ته رسېدلی. خیر استاد رشید، چې تاسو زموږ سره وای
کور موزه
مهرباني. دا خپرونه پای ته رسېږي. البته تاسو کولی شئ زموږ دا ډرامه هر دوشنبه د ماسپښین د 2:30 بجې څخه وروسته واورئ چې تکرار بیا د جمعې پورې خپرېږي، او ورپسې ژوندۍ بحث بیا د لومړي ځل لپاره هر جمعه له 2:30 بجې څخه وروسته خپرېږي. کولی شئ 0 شپږ نوي 0 شپږ شپږ شمېره ته غږیز پیغامونه هم پرېږدئ. خو اوس دا خپرونه پای ته رسوو. بله خپرونه د فراګ له سټوډیو سید سمی عباس وړاندې کوي. زه یوسف ځدران در څخه اجازه غواړم. د خدای پامان.